په اسلام آباد کې د افغانستان سفیروی سبات دغلته د څلور اړخیزي غونډې په جریان کې به معلومه کړي چې ولې طالبانو ته د سولې د نراتلو پر لارو چارو کار نه دی شوی او په دې اړه پاکستان خپل تعهدات ولې نه دي عملي کړي. د سولې علي شورا وایي نن د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته سپارل کیږي چې دواړو لورو ورباندې موافقه کړې ده. چارواکي وایي د روزګان د دهراو د ولسوالۍ پر ودانیو شاوخوا د دولت د وسلوالو مخالفانو جګړه روانه ده او افغان ځواکونه دغلته د مهماتو او سون موادو له کمښت سره مخ دي. السلام علیکم، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د خبری صد اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لکه څنګه مو چې اوریدل، په افغانستان کې د روان حالاتو په خاص توګه د دې هیواد د سولې د پروسې او د امنیتي پیښو په اړه په روانه خبری صد کې مفصل رپورټونه او تازه جزئیات اوریدل شي. د نړۍ او افغانستان خبرونه په سر کې لرو. نوریاس نوری د نړۍ خبرونه وړاندې کوي. نوری صاحب، د نړۍ په حالاتو کې څه روان دي؟
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دو جلا بم چاودنو کې لږ تر لږه درویشت کسان ووژل شول. سپینه مڼۍ وایي د ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړي سلاکار و نن د استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه پوښتنې کېږي.
ډېره زیاته مننه کوو. د نړۍ د خبرونو جزئیات وروسته خپرېږي، خو په سر کې د افغانستان خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې د اسلام آباد په څلور اړخیز غونډه کې په اسلام آباد کې افغان سفیر ګډون کوي. د کورونا چار وزارت وایي د کابل په پرونی مظاهره کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي عاملان به ونیسي. او په خوست کې یو د شنجونې مسمنه شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلام آباد په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې به په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال ګډون وکړي. د دغه وزارت معین نصیر احمد اندیشه نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اړه د افغان حکومت دریځ تغیر نه دی کړی او له پاکستانه تمه نه لري چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کینوي.
اوس د افغانستان څخه یوازې مستفیر په نوستا کې ګډون کوي چې دا واضح کیږي چې افغانستان د پخوانی هیات نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراک.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلورو هیوادونو ترمنځ پنځم پړاو خبرې سبا په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کسان به ډېر ژر ونیسي چې په پرونی مظاهره کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کړی. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل د مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته هڅې پیل کړي چې دا کسان پیدا کړي. تېره ورځ په کابل کې د جنبش روشنایي په مظاهره کې یو شمېر خبریالان د خبري پوښښ پر مهال د معترضینو له بد چلند سره مخ شول او ځینې ووهل او ډبول شوي هم دي. د مظاهره کوونکو دغه ناوړه چلند د خبریالانو د دفاع بنسټونو تم غبرګون راپارولی او دا عمل یې غندلی. او د خوسمې چارواکي وایي چې نن یې د یو لسو بجو په شاوخوا کې د دوه خونځو یو دیرش نجونې مسمومې شوې دي. د خوست والي ویان مبارز دران ازادي راډیو ته وویل د دوه خونځو دیرش تنه د خر د زرخونیانه او اته نورې د بیبي خدیجه د لیسې زده کوونکې دي. د پیښې په اړه د دوړو خونځو زده کوونکو ویلي دي چې د دوی په ټولګي کې یو ډول بوی حسوي. د خوځینو نور ویلي دي چې یو شمېر نجونې د اوبو لسکلو وروسته مسمومې شوې دي. دغه د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوری څخه واورئ.
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دوه جلا بم چاودنو کې لږ تر لږه درویشت کسان ووژل شول. پولیسو او روغتیایي چارواکو په دغو چاودنو کې دغه راز د لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. په یوه چاودنه کې چې د شمالي سیمې الشاب په یوه سرخلاصې مارکیټ کې وشو اوولس کسان ووژل شول. په دې سیمه کې اکثره شیعګان اوسي. بلې موټر بم چاودنې په ګاونډ الرشید سیمه کې شپږ تنه ووژل. تر اوسه د دغو حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې په بغداد او نږدې سیمو کې د هغو حملو د ترسره کولو مسؤلیت اخیستی په لزګونو کسان پکې وژل شوي وو. د یو بل خبر له مخې د پنټاګون ویان پیټر کوک پرون وویل د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه یا په سلو کې 45 له لاسه ورکړې او په سوریه کې هم یوه 15 برخه لاندې کړې سیمه تر کنټرول وتلې ده. د امریکا پوځ ویلي داعش دغه راز ډېرې نغدې پیسې او د تیلو ذخیرې هم له لاسه ورکړې دي. پر دغو دواړو اهدافو امریکا په کراتو کراتو بمباري کړې ده. سپینه مانی وای دی ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړی سلاکار بنن د استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونکړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه وضاحت غوښتل کیږي. د سپینه مانی سلاکار نیل ایګلستن د جرګې څارونکو کمیټې ته په یوه استول شوي لیک وویل کاري مسؤلیت په پام سره کې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بن روس ته په استماعي غونډه کې د ګډون لپاره اجازه ورکړل شي. دا کار به ولسمشر ته د کره مشورې ورکولو قابلیت له ګواښ سره مخ کړي. روټس تیره اونۍ دغه جنجال وروسته له هغې راپورته کړ چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې د په قصدي توګه د ملاتړو لپاره داسې یوه فضا رامنځته کړې وه چې د اتومي تړون لپاره عامه ملاتړ ایجاد کړي. د دغه کمیټې مشر جیسن جافیتس وویل روټس باید د خپلو دغو څرګندونو په اړه نن په غونډه کې وضاحت ورکړي. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې، چین، برېټانیا او فرانسې او د 15 کسیزې امنیت شورا نورو لوړ پوړو چارواکو پرون په ویانا کې وویل چې دوی به د ملګرو ملتونو لخوا پر لیبیا د وسلو پلورلو له لګول شوي بندیز څخه په استثنایي توګه دا تایید کړي چې د لیبیا د صدراعظم فیاض السراج حکومت ته چې د ملګرو ملتونو ملاتړي موافقې په اساس د دغه ملي حکومت مشر ټاکل شوی وسلې ورکړي. کیری د سراج حکومت ته د وسلو ورکولو پلان یو حساس تعادل وباله. هغه پرون په ویانا کې د لیبیا په اړه د وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل
The unified Libyan government must move forward to counter
the Libya متحد حکومت باید د ملکی واکمنۍ لاندې د ګډي قومندانۍ لپاره د اسلامي دولت ډلې داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره پرمختګ وکړي. د لیبیا صدر اعظم وویل دی به ډېر ژر د هغو وسلو لیست چې حکومت یې غوښتنه کوي د منظورۍ لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په لیبیا کې ګډوډي د 2014 میلادي کال نه نیمایي راهیسې هله رامنځته شوې چې یوې وسلوالې ډلې پلازمېنه ترابلس ونیوه او خپل حکومت یې اعلان کړ. پارلمان یې هم اړ کړ چې د هېواد ختیځې برخې ته انتقال شي. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرنس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. فرانسوا اولان نن وویل دغه کانفرنس ټاکل شوی و د مې په 1 پرانیستل شي. د دوبي تر وروستیو پورې ځنډول شوی ځکه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی پکې ګډون وکړي. دغه اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو وویل د پاریس دغه کانفرنس به چې پکې د شلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي د اسرائیل له مخالفت سره سره پرانیستل شي. دغه کانفرنس د اسرائیل او د فلسطیني سیمو چارواکي نه و بلل شوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او سم پام وکړئ مرزی احمد زید چې د هوا حالات وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریت په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان بریز وي، د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټه 19. په کندهار کې باسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 18. په مزار شریف کې باسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 8.5 او ټیټه 22. او په جلال آباد کې به هم باسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 40.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزه غونډه په 15 پړاو کې چې سبا پیلېږي ګډون کوي. په روانه خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان باید د دغه شان تیرو غونډو خپل تعهدات عملی کړي.
زموږ توقع دا دی چې بندلی خونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپل هغه ژمنې چې کړې وي هغه باید ترسره کړي.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکومت یار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه نه هي شوې ده او دواړو خواو ته د لاسلیک لپاره استول کیږي.
قرار است کې پوره خدمت آقای حکمتیار ببرند و ما هم نسخه توافق شده را خدمت شورای عالی صلح و حکومت وحدت ملی تقدیم بکنیم.
د اورزګان په دهراو تولسوالی کې سخته جګړه روانه ده او چارواکي وایي چې دوی ته باید په عاجل ډول مهمات او اضافي سرتیري واستول شي. په روان خبري سات کې د افغانستان او سیمې او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو رپورټونه اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدل شي. افغان حکومت وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په 15 پړاو کې چې سبا ته پیلېږي ګډون کوي. په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وایي دا چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لاره انتخاب کړې ده. د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروسته اقداماتو په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د دې موضوع جزئیات له اجمل انس خورو.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه زاده رډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغیر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل سدای رډیو ته ویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په 15 دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي ویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې بلدي وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو.
په وضاحت طالبان را جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاري را خود آغاز کردن که خوشبختانه موافق نبودن در عملیات خود. ما
زخل والوایی طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکه مرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړي او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته لاغې وځنډېدې چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي. خو طالبان نه یوازې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وایي د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. ښاغلي زاخیل وال وویل په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کیږي او که نه شي باید څلور وړه هیوادونه څه اقدامات وکړي. نو ځکه موږ د کومې نوې شمنې هیله نه لرو،
بلکې تعهدات چې قبلا مذاکره صورت گرفته قبلا
بلکې پر هغه ژمنو خبرې کوو چې مخکې پرې موافقه شوې او د دې ژمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو دوی غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کېږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرده د حالت انزبا په حالت کې دي. هم غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه کوي.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
ډیر زیاته مننه اجمل اندو دوستانو چې د افغانستان پړه په پاکستان کې سبا د څلور اړخیزي غونډې د پنځم پړاو پړه در سره ورسي معلومات شریکول. افغانستان پلاوی دغلته د افغانستان د سفیر په مشرۍ ګډون کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وای دا چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لار انتخاب کړې ده. د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروسته اقداماتو پړه خبرې وشي. له اوریدونکو هم هیله کوو چې پر همدې اړه که خپل نظرونه غواړي له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړي نو د ازادي راډیو په تلیفون شمیرو دی موږ ته زنګ وهي کولی شي چې په 0034 680 او دغه راز بله شمیره 0992 203 540 باندې زنګ وهي او د افغانستان په اړه د اسلام آباد د غونډې او دا چې افغان حکومت باید پکې ګډون وکړي کنه په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل دریځ او خپل نظر څرګند کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر اندیشه بیا وایي چې د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریس نه دی بدل شوی او هغه دا چې له پاکستانه تمنه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان امریکا چین او پاکستان د استازو د پنځم دور غونډه سبا اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د دریس او غوښتنو په اړه ملالۍ بشیر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر نصیر اندیشه سره خبرې کړي او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې په دې غونډه کې به د افغانستان له لوري څوک ګډون کوي.
افغان لوري څخه زموږ تفسیر د کسب ځخلوال ګډون کوي.
اندیشه صاحب، افغان حکومت ویلی و چې تر هغه وخت به خبرې نه کوي چې پاکستان د هغو طالبانو پر وړاندې عملیات ونه کړي چې د سولې پر ضد دي. آیا افغان حکومت ته په دې اړه کوم اطمینان ورکړل شوی دی چې تاسو یعنی افغان حکومت په دې غونډه کې اوس ګډون کوي؟
نه، موږ په خپل هغه دریځ کې ټینګ یو او زموږ دریځ بدل شوی نه دی او دا چې د چهار جانبه یو سوراخیزي ملاقات چې په اسلام آباد کې کیږي زموږ توقع دا دی چې ټول اړخونه بین دلی اړخونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپلې هغه ژمنې چې کړې دي په پخوانیو میټینګونو کې هغه باید ترسره کړي. خو په اوسنی میټینګ زموږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې کله چې یو څه اقدامات به یې کېږي د هغوی د طالبانو او نورو مخالف و مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راغه شي راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دادی چې باید دا اقدامات ترسره شي. سوزی بود تقاضا هغه ندی چې باید طالبان راسي او طالبان مذاکره میز بکېږي او موږ سره مذاکره وکړي. د افغانستان له خوا زموږ سیاسي معین سیاسي مرستیال د افغانستان د دلیګیشن او د افغانستان د هیاتو رئیس و. اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي چې دا واضح کېږي چې افغانستان د پخوانی هیات نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراکي.
آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان به طالبان خبرو ته حاضر کړي؟
زموږ تقاضا او توقع هم اوس پاکستان څخه دا نه دی چې پاکستان باید طالبان د مذاکرې په میز راوړي، ځکه چې پاکستان پخوا ژمنه وکړه چې طالبان به ایرازي او د مذاکرې په میز باید کښېني او دا نه سو. اوس زموږ توقع دا نه دی او زموږ پوښتنه هم او زموږ تقاضا هم دا نه دی.
دا چې د سولې روانې هڅې چې پاکستان تقریبا په یو اړخیز ډول پیل کړي دي کومه نتیجه لري او کنه، او آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به بیا د سولې مذاکرات پیل شي او څنګه، په دې اړه مو د افغانستان د نجات د جبهې له مسؤل سید اکبر آغا سره څو شیبه مخکې خبرې وکړې. نو موړې وای
زه فکر کوم له دا وخت ځای ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول واده کې چې دې ته غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډې لپاره دی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و. نو طالبان ما فکر باندې د څه و چې په غونډې ته په شک په سترګه کتل نو بیا هغه و چې دې سلرم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ. طالبانو دا نه و منله ځکه په دې نسبت باندې چې طالبانو دا تحملي شی بلی چې دا به په موږ باندې یو شی تحملي دي موږ په اول سر کې د دې سره شریک نه و نه ملګری کولو نو دی یو شی جوړ کړي کله چې دا په ملبند تحمل کی او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دی د پاکستان حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملک کوئی لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب وزریات ګرځېدلی و.
افغان حکومت وایي چې طالبانو په پسرلنیو عملیاتو پیلولو سره اصلا د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړي دي او د جنگ لارې غوره کړې ده، نو په همدې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تصویب کړی دی. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه له منځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي، ټول به نه تللي. فرصت شته د سولې لپاره، صلح قرباني غواړي، هغه قرباني موضوع پاته ده. خو دنیا وګورم چې د افغان حکومت تاسې ولیدل چې یو لس ورځې پنځلس ورځې دمخه اعدامونه وکړل، هغه اعدامو کې ډېر سختي راغله د طالبانو د طرف هم کېدلی شوای چې دا دوی وروسته کړي وای یا نه وای کړي یا پرېښي وای. دا وخت زما فکر باندې د اعدام نه و، دا د داسې وخت و چې هغه د صلح او د روغې او د مذاکراتو وخت و. بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وایي، زه فکر کوم د هغو سره بیا مناسب داسې حرکت نه و. او بیا په دې حرکت باندې موږ ورته چې ولیدل چې د مولس د افغانستان غبرګون منفي و ډېر.
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حملو په اړه په ورسته حمله چې په کابل کې اوسوي په نور ولایتونو کېږي، د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري، فکر نه کوي چې دواړه خواوې؟
فکر کوم چې ولس د افغانستان دا واقعیت دی. د موږ اوس مزار ته راغلي، دلته مونږ جلسه و، خلک مو راغوښتي دي، خلک ته مزا وایي چې ولس ته باید چې دغه وسپارل شي واک او اختیار د مشکلات افغانستان ولس حل کړي، د مشکلات لپاره ولس لار برابر کړي. ولس د افغانستان واقعیت دی، هغه در بدر دی، ورځ په ورځ باندې نور هم د در بدرۍ سره مخ کیږي. شپږ دېرش کاله اووه دېرش کاله کېږي چې په افغانستان کې جنگ زیان لري، مسکنت هغه ټوله ولس ته ځي، په مابسو کې ولس ناست دی. او دغه دې جاني تاوان دی، ولس ته رسېږي، کمالي تاوان دی، ولس ته رسېږي. ولس خو په دې شک شبه نسته چې هغه د خپل ستړیا په وجه باندې په افغانستان کې هر کوم حرکت شي، د هغو حرکت دوی اوس په عذاب دی او په تکلیف دی.
پاکستان د دغه شان غونډې چې په هغه کې د افغانستان حکومت ګډون هم کمرنګه معلومیږي، پاکستان څه هدف لري چې دغه شان غونډه جوړ کړي؟ آیا نړیوالو ته ښایي چې د افغانستان په مسأله کې صادق دی په هڅو کې؟
که واقعیت ته سړی متوجه شي، پاکستان کې هم جنجال جریان لري، او د پاکستان جنجال او مشکلات هغه د افغانستان د مشکلات سره تړلي دي. ځکه چې د افغانستان د طالبانو د سقوط سره دستي په پاکستان کې دا مشکلات ایجاد شول، نو یو به دا وجه هم وي چې پاکستان هم د دې کوشش کوي چې دا مشکلات چې په پاکستان کې جریان لري هغه مشکلات د دې حل کړي. او دا احتمال هم لري چې په پاکستان باندې د زوري پاکستان دی اوس د غزور په مقابل کې د افغانستان حکومت ته دا اوسي چې زړه دي کومک کوم، هغه کومک نه را معلومي چې په وخت به بناوي که نوي بنا.
د افغانستان د سولې پروسې د برخلیک پړه مو د افغانستان د نجات د جبهې د مسؤل سید اکبر آغا څرګندونه واورېدې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو خبری سات اوري اوس هم له اوریدونکو اورو چې د پاکستان د سبا ورځې د غونډې او د افغانستان د سولې د پروسې د راتلونکو په اړه څه نظر لري؟ مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي رادیو ته. وعلیکم السلام، مهرباني وروره. ډیر زیات مننه. بله ډیر زیات مننه په دې خاطر چې فقط لندن پیغامونه واخلو چې ټول اوریدونکو په کې برخه ولري. مهرباني بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام سلام ورکاسته وامه اوریدونکو ته سلام نه وام. شو نو ما په نظر باندې د دایر ډول نشه راتلای د کندهار ستاسو په کوم کې شه دلته په کندهار کې ګوره خپل امنیت آل کومت په کندهار کې امنیت یې راغلی دی نه دی دلته په کندهار کې شخصي مابسنه هر کوم هر یو لري چې هر ولسوالۍ ته راشي هر بیا ته راشي خلک وایي چې په ګونی کې اچول کېږي ولو ته ویلي د قریبو چې پوهېږي چې دغه یو غټ مشکل ورک نه شي په افغانستان کې سوله زما په نظر نه ده چې هلته ادامونه کېږي نو دا خو ډېر غټ
ډېر زیاته مننه کوم د اوریدونکو پیغام یو بل اوریدونکو هم خپل مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمت
الله وبرکاته. وعلیکم السلام. مهرباني وکړو د پاکستان د سبا ورځ د غونډې په اړه څه نظر لري؟
ما نظر دا دی چې ارته غونډې وي چې دا به هیڅ یو ماته یو نغه مجد چې دا کوم مرکز نه کړی اسلامي امارات مجاهدین هغه یو وینا ده چې و سره کوي چې نو دښمن په مقابل او د کفار په مقابل کې به جهاد کوي هغه یو وینا نه مجاهدین ده لا هیڅ یو معنا غونډي او شی دا نه کوي دا صرف د دې لپاره.
بله ډیره زیات مننه کوم. یو بل اوریدونکو وخت لرو چې وایخلو نظر در سره شریک کړو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. زاهر
راډیو. وعلیکم السلام. مهرباني.
مہربانی خبر ادا پاکستان افغانستان کی سلحا یا داخلی قرار پاکستان اسلام په جامو کې کړی طالب په جامو کې موږ سره دوکي او لوبي کوي د خپل مشران د خلیله کوم چې ډېر خوښار او ډېر کوسي. والسلام
علیکم. ډېر زیاته مننه کوم اوریدونکو نه او د اوریدونکو له نظرونو څخه د ازادي رادیو په خبرونو کې وړاندې د افغانستان د سولې په خاص توګه د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې په اړه رپورټونه او مطالب اوریدل شي. د افغانستان د سولې د شوراوي نن به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخه د ملي وحدت حکومت مشرانو خپل حکمتیار ته وسپارل شي چې دوړ لور اور باندې موافقه کړي. د قسیم سولمل په رپورټ لري.
د سولې عالی شوراوې له حزب اسلامي سره پر 25 ماده یې طرحې موافقه کړې او تم کېږي د سه شنبه په ورځ دغه سند د دواړو لورو مشرانو ته وسپارل سي. عطا الرحمن سلیم چې د سولې د عالی شورا مرستیال او له حزب اسلامي سره د دغه شورا د مذاکره کوونکي پلاوي مشر دی د سه شنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې دا سند د دواړو لورو مشرانو ته د لا نور مشورو لپاره سپارل کېږي.
دوی
ټاکل سوی د حزب اسلامي پلاوی هغه شغلی حکمتیار ته یوسی ترڅو دغه مشوره ولري او موږ به هم دغه نسخه چې موافقه ورباندې سوی ده د سولې عالی شورا او ملي وحدت حکومت ته وړاندې کړو ترڅو د دوی مشوره ولرو. شغلی سلیم دا ونه ویل چې کله به دواړه خواوې د سولې وروستی تفاهم لیک لاسلیک کوي. خو له دې مخکې د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی مشر کریم امین ازادي رډیو ته ویل چې د وروستي سند لاسلیک کول به دوه درې اونۍ وخت ونیسي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم لیک لمخې به حکومت افغانستان ته له پاکستان د حزب اسلامي د زرګونو پلویانو پر راستنولو کې مرسته کوي او له زندانونو به شاوخوا 2000 بندیان رخصي کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو راپور کې د ځینو سرچینو په حواله ویلي افغان حکومت به د کال $4 میلیون د حکمتیار په امنیت او دفتری چارو ولګوي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال بیا حزب اسلامي ته د پیسو د ورکولو موضوع ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم له امریکا ژغ آشنا رادیو سره مرکې کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د بهیر ملاتړ کړی او ویلي دی چې متحده ایالات به پر حکمتیار د ملګر ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي پلاوي لخوا په وړاندې سوي طرحه کې د بندیانو خوشي کول، له تور لسته د دوی د مشرانو د نمونه لری کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع، شفاف انتخابات او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقالول اختلافي ټکي وو. جمهور ریاست وایي تقریبا پر ټولو مواردو باندې د حزب اسلامي له پلاوي سره موافقه سوې ده. د چارو کارپوه محب الله شریف هم د سولې د وروستۍ موافقې لاسلیک کېدو ته خوشبیني څرګندوي او وایي شایي په دغه بهیر کې تر ډیره د دغه ګوند اړوند پر سیاسي او تنظیمي مسایلو تمرکز وسي.
زه فکر کوم زیات دغه سي اختلافي مسایل چې په حکومت کې شته غالي به غاړه ورته کېنږدي تر زیاته بریده پورې حتی به د افغانستان په نافذو قوانینو پورې هم نه وي مربوطي، بلکې ډېر زیات به کوشش وشي چې د دوی خپلې ګټې خوندي وساتلی شي، د دوی خپل شخصي او یا په اصطلاح سیاسي او تنظیمي راتلونکی ژغورلی او تنظیم شوی وساتلی شي نسبتا دې چې هغه په قانوني مسایلو پورې ارتباط ولري.
ښاغلی شریف وایي د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره سوله نور وسلوالو ډلو ته د سولې یو بیلګه کیدای سي، خو دوی ټینګار کوي چې د ځینو کړۍ لخوا د خندونو رامنځته کول به بیا په ټوله کې له حکومت سره د سولې پر بهیر بې باوري رامنځته کړي.
دا قسم سولمل پر راپور کې مو وریدل چې د سولې علي شورا وینن سي شنبه به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخه د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې د دواړو لورو ور باندې موافقه شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو له نوریاس نوري څخه د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دریځ نه دی بدل شوی او هغه دا چې له پاکستانه تمنه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې نهایي شوی سند به نن د افغان حکومت مشرانو او حکمتیار ته وسپارل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل جمهوریت روغتون مخې ته نن له غرمې وړاندې د یوې انتحاري حملې مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل پولیسو هغه کس ونیو چې غوښتل یې په دې سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک سراچه ډوله موټر وچوي. له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد پیل شوی کمپاین په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ګوزن دوه نورې مثبتې پیښې څو ورځې وړاندې په کونړ ولایت کې ثبت شوې دي. د خوست سیمه ییز چارواکي نن په دوو ښوونځیو کې د یو دېرش نجونو د مسموم کېدو خبر ورکوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دوو جلا بم چاودنو کې لکتر لږه درویشت کسان ووژل شول او شاوخوا شپږ څلوېښت نور ټپیان شول. د پنټاګون ویان پیتر کوک وایي د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه او یا هم ښایي په سلو کې پنځه څلوېښت له لاسه ورکړي وي او په سوریه کې هم یوه پنځمه برخه لاندې کړې سیمه له کنټروله وتلې ده. سپینې ماڼۍ وایي د ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړی سلاحکار بنن د استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه وضاحت غوښتل کېږي. د ملګرو ملتونو پنځو دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. او د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کنفرانس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی.
اوس هم سپورتي خبرونه چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم سبا د پاکستان د ایچ بی ایل له ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم د پاکستان د حبیب بانک یا ایچ بی ایل له ټیم سره سلور یوې ورځنۍ او دوی سلور ورځنۍ لوبې ترسره کوي.
دا یو ډېر ښه مثبت میسج دی ټول ورزش مینوالو ته او خصوصا د کرکټ په جزوي شورا ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره د دې جوړه شوه او دا ظرفیت یې پیدا کړي چې موږ هغه بین المللي یا انټرنیشنل لوبغاړي هم افغانستان ته را دعوت کړل او دوی دا اجرا ورسېدل.
دغه ټیم دوه ورځې مخکې کابل ته را ورسېد او تر یوویشت ورځو وروسته بیرته به پاکستان ته ورلاړ شي. د افغانستان د معلولو ورزشکارانو فدراسیون وایي چې دغه فدراسیون معلول لوبغاړي له ستونزو سره مخ دي. د معلولینو فدراسیون مشر کبیر خوشبین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې معلول لوبغاړي د ورزشي وسایلو له نشټوالي څخه شکایت کوي، خو نوموړي ویل چې معلول لوبغاړي له اقتصادي ستونزو سره سره بیا هم خپل ورزش ته دوام ورکوي. دا په اصل کې د چیلي افغانستان د کرکټ د معلولینو ټیم په بهرنیو لوبو کې د هند د معلولینو د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. او د افغانستان د انجنونو د بایسکل چلونې سیالۍ د فرانسې په تور سیالۍ کې د ګډون په هدف دوام لري. د انجنونو د بایسکل چلونې ټیم مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د انجنونو لوبډله د می په 29مه سره لوبه کوي. دغه سیالۍ هر کال په فرانسې کې ترسره کیږي. صادقي وایي چې د افغان انجنونو د بایسکل چلونې د ټیم ټول مصرف کوربه هیواد فرانسه ورکوي. د خبرونو پای.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. چارواکی وی د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسوال مخالفانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي ورسره هغې چې دغلته د پولیو یا د ماشومانو د ګزند تازه پیښې سب شوې احساس کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له واکسین پرته بله لار نشته. او په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامداره جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اغېز کړی چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند ترې متاثر وي. چارواکي وایي د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ پر ودانیو شاوخوا سیمو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په عین وخت کې د دهراوت ولسوالۍ ولسوال وایي چې طالبانو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او کچېرې مرکزي حکومت ورته مرستې ونه رسوي نو دا ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. له سیمې پی محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د روزګان د دهراوت ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار وختي وسلوالو طالبانو د دهراوت پر ولسوالۍ حمله کړې چې وسم د امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د ولسوال په خبره وسلوالو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او که مرکزي حکومت ورته مرسته ونه رسوي دوی به له ډېر بد حالت سره مخامخ سي. خالقي وایي چې د دې حملې په اړه درې ورځې مخکې ولایتي ادارې او په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړی خو تر اوسه کومک نه دي ورکول سوی او نه هم د ولسوالۍ د سکوت څخه د ژغورنې کومه بله هڅه سوې. بلخوا د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د نن سهار رئیس د دهراوت پر ولسوالۍ په حمله کې په زیات شمېر افغان ځواکونو ته تلفات اړولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پخوایې د فلج ضد واکسین ماشومانو ته نه ورکول خو له کومې ورځې چې په یاد ولسوالۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند درې مثبتې پیښې موندل شوې دي دوی ته دا احساس پیدا شوی دی چې له واکسین پرته بله لار نه لري. دوی وایي اوس په سلو کې 15 نوي کسان حاضر دي چې خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي. روحالله انوري پر رپورټ لري.
د شولتن قومي مشر حاجی عجب خان وای په ولسوالۍ کې پوخا د پولیو ضد واکسینو زیات مخالفت موجود خو کله چې د فلج درې پیخي په سیمه کې و مندل شوی او خلکو د هغو فلج ماشومانو حالت ولید نو د خپل کوچنیانو د روغتیا غم ورسره پیدا شو او اوس چمتو دي چې هر کورنۍ خپل ماشومان ته یاد واکسین ورکړي. هغه وایي دوی هلته پراته وسلوال مخالفین هم دې ته چمتو کړي چې له دې وروسته په ټولو کلیو کې د واکسینو رضاکارانو ته اجازه ورکړي او په خپل سیمه او کورونو کې د فلج ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ولسونو د منځګړتوب دپاره لاړو د مهاجرو شورا او زموږ د سلطان لال مرکلي دېرش نفر سپینګیري ولاړو هغه درو کې مونږ د دغه ټولو مهاجرو وروڼو سره تقریبا دوه ورځې وخت تېر کړ او مونږ به د واکسینو او د دې د ولسي وګړو به هم خیر سودو د واکسینو به هم نور دغه نه کوو.
دوه تنه ځوانان چې د بلتن درې للری پرتی سیمی سونو څخه د یادی ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته د واکسین د پاره خپل ماشومان راوړي وو. ازادي راډیو ته وویل
محمد دیو د سونو کې اوسیدونکی یم. د سونو او د ون په ساحه کې چې کوم وایرس د پولیو لګېدلی دی د دې په بابت باندې خلکو ته ډېر زیات فکر او سوچ پیدا شوی دی چې دا خو یقیني چې دا شی مشکل پېښوي دا پولیو. زیاتره خلکو سره خو هم دا فکر پیدا شوی دی چې موږ به خپلو ماشومان چې دی نو واکسینو ته بي او په خپلو ماشومانو باندې خو موږ پرېس وو چې د خپلو ماشومانو له ویستم او که دغه نه نو ګاډی به ولته وکړم په خپلو مصرف لکه مخکې چې هم کلي وو مخکې مې یو ګاډي دوه من کلي وو هغه هم په خپلو مصرف راوستل او بس دلته مو واکسین وکړل او اوس هم غواړو چې واکسین
او ماشومان هماغه هلته نور ماشومان وو چې هغه غونډ پلو چې زیات درې کسان پکې پل شلو د هغه په واسطه باندې دلته د کسانو چې نور ماشومان چې هرته پلج نه شي او بل د راډیوانو دغه موږ راونی ول هغه وویل چې ماشومان زیات پلج کېږي او نه بلته لګي نو موږ په دغه واجه باندې ماشومان دلته اړو چې هلته راته واکسین کړي.
د شولتن روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر رحمت الله وایي د واکسینو د اهمیت په اړه د خبرو شو راپورونو سره د خلکو ذهنونه روښانه شوي دي.
اوس موږ سره ټارګټ تقریبا سلو کې 90 فیصد موږ سره دغه شوی دی چې من شوی دی او تقریبا 10 فیصد پدې ان شاء الله دا په دې نږدې وخت کې کنټرول شي. هغه خلکو خپل هغه ماشومان ولیدل او خپل ضرر باندې پیښلو بل هغه ستاسو میډیا موږ سره ډیره پوره همکاري وکړه ځکه چې ازادي راډیو دا ټول خلک اوري نو دا خپل مشکلات او خپل ولیدل ماشومان او هغه خلکو نو په دغه شکل باندې زمونږ سره دغه همکاري زیاته شوې ده.
د کونړ عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د فلج ناروغي د وایرس د خپرېدو د مخنیوي د پاره د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې درې ورځنی کمپاین پیل کړي چې په کې به له یو نیم لکو زیاتو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د څاڅکو ورکولو هڅه وشي. هغه وایي د شولتن په ساحه کې پخوا د خلکو په منځ کې د واکسینو په ضد بد نظر موجود و خو اوس خلک په دې پوه شوي چې واکسین ماشومانو ته مهم او کوم ضرر نه لري.
نو موږ دې د اته زمونږ چې سواتي ورونه چې دلته په دغه څو ولسوالیو کې حضور لري د هغې د شوراګانو مشرانو سره هم موږ ناست درلودلې او د هغې هم دا غوښتنه وه هغې ویل چې دا زمونږ د ماشومانو حق دی او موږ کوم ځای کې زمونږ سواتي ورونو نه یې کړی ویل چې موږ به هغې تشویق کړو چې هغې هم دا واکسین وکړي ځکه دا د ماشوم حق دی دې کې کوم مشکل نشته دی.
د یادونې وړ ده چې په روان زیږدیز کال کې په ټول هیواد کې د فلج 15 مثبتې پیښې موندل شوي چې یوه په هلمند یوه په کندهار او درې د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې دي. خلک ویره لري چې که چیرته د واکسینو مخنیوي ته بیا هم د کونړ په نورو سیمو کې دوام ورکړل شي او د جنگ له معلولینو وروسته به د ګوزن له امله د فلجو شوو کسانو شمیر زیات شي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. په نیمروز کې نن کابو 240 تن انجونو په دو ښوونځیو کې انجونې مسموم شوي دي چې ټولې روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه هم د پیښې اصلي علت معلوم نه دی او دوی د امنیتي مسؤلانو سره یو ځای د دې موضوع پر نورو جزئیاتو کار کوي. له سیمې په احمدشاه فطرت رپورټ لري.
د دغه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دغه انجونې په استقلال او شهید ګلمکۍ ښوونځیو کې مسمومه شوې دي. د نیمروز ولایت د پوهنې رئیس عبدالواحد حکمت وایي که څه هم دقیق معلومه ده چې دغه کسان څه شي مسمومه کړې خو لومړۍ څېړنې دا ښیي چې دغه انجونې د ګاز د پاشون له امله مسمومه شوې دي. تر اوسه هم نه ده معلومه شوې چې دغه مسمومیت علت څه دی خو هر څه چې وي هدف یې یوازې د عامه ذهنیت خرابول او د ویرې اچول دي خو شاید همداسې خبرې وي چې دغه پیښې لامل شوې دي. په همدې حال کې د نیمروز ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغلته کابو 240 تنه انجونې د درملنې لپاره رابل شوي چې د درو تنو وضعیت نازک ښودل شوی دی. ډاکټر نور محمد شیرزاد د نیمروز ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي چې د دې څېړنې روانې تر څو دغه پیښې جزئیات په ډاګه شي. 260 تنه روغتون ته راوړل شوي دي او علت یې د مسمومیت هم تر اوسه دقیق معلوم نه دی ځکه هغه وروسته تربین تر معایناتو معلومیږي. د راوستل شویو ناروغانو علایم دا دي چې حساسیت او نفس تنګي لري. له بلې خوا د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې جدي هڅې یې پیل کړي تر څو دغه پیښه عاملان ونیسي. د نیمروز ولایت امنیت قوماندان جیلاني ابوبکر وایي چې ټول کشفي ارګانونه پر دې موضوع کار کوي او همداشان د ښوونځیو د امن ساتلو لپاره یې نوي امنیتي تدابیر تر لاس لاندې نیولی دی.
در یکی از مکاتب دیگه هم شده بود چند وقت قبل حال که دومیش
در امروز برایت پیابل شنزی که هم دستی پیش شد و اوز چی پنور شنزی که هم وشوا نزمور جدی تیرین پدیار پیل شویدی او پدی برخی و طول موضوعات تر تخیب لندنیسو او روز تا بایی تاس تا پا دهگه کرو. در اینجور مسمو که دل پن امروز برایت که در پوهنی پر بهید بعد اغیزه کرده. دو تن هغه ښوونکي چې نن یې په ښوونځیو کې زده کوونکي مصموم شوي وایي که چېرته امنیتي مسؤلان د ښوونځیو خوندیتوب ته جدي پام ونه کړي نو کورنۍ حاضر نه دي تر څو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. در امروز ولایت د پوهنې ریاست د شبیر وسرسم په دغه ولایت کې کابو 8000 انجونې ښوونځیو ته ځي او کچیر د انجونې ښوونځیو امنیت تامین نشي په دغه شمیرو کې به کمښت راشي. نیمروز ولایت د هیواد په سویل لویدیځ کې د نسبت امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي خو دغه ډول پیښې کولی شي دغه ولایت د وګړو اندېښنې زیاتې کړي.
و اوریدل چې په نیمروز ولایت کې د ښوونځي 220 انجونې مسموم شوي دي. چارواکي معلومات کوي چې د انجونې د ولې مسموم شوي دي او په دې اړه ویل کېږي چې پلټنې هم پیل شوي دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په دې اړه درسره وروستي جزئیات شریکو. وړاندې په دې خبري سات کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. په افغانستان کې د رواني علومو کارپوهان باور لري چې دوامداره جګړو ټولنیزو اړیکو باندې زیات تاثیر کړی او تر ډېره به د خلکو پر ذهنونو باندې دا تاثیر دوام وکړي. فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه به اوړي ته وځندول شو او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د ناګورنو کاراباخ په لانجمنه سیمه کې د اوربند په اړه خپله ژمنه نوې کړې ده. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامدارې جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اغیز کړی دی چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند متاثره کړي. د کابل پوهنتون د سیاسي او ټولنیزو علومو یو شمېر استادان په تېرو څلورو لسیزو کې د جګړې له امله ټولنې ته رسېدلی زیان دومره ژور ګڼي چې په اړه یې باید هر اړخیزې عملی څېړنې وشي. په دې اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد ازادي راډیو ته وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو شمیر کم نه دی چې په مقابلو جبهو کې سره جنګېدلي دي. په افغانستان کې هغه خلک هم کم نه دي چې د یوې نظریې د دفاع یا مخالفت لپاره د خپلو کورنیو د غړو پر ضد راپورته سوي وسلې اخیستي، وژل سوي او یا قتلونه یې کړي دي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد حبیب پنچیرای وای په افغانستان کې د څه باندې 40 کلونو جګړې پر اثراتو د پوهیدو لپاره باید پراخ علمي تحقیقات وشي.
امی او سی پذیر ترین افراد
جګړه یوه زړه تاریخي پدیده ده او د جګړې له امله په ټولنه کې تر ټولو زیات متاثر کیدونکي خلک ښځې، کوچنیان او نوي ځوانان دي. که چیرې له رواني او ټولنیز اړخه څېړنې وشي نو یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ډېرو نورو هیوادونو لکه سوریا، عراق، لیبیا کې به پر خلکو د جګړې رواني اثرات ولیدل شي چې څومره ژور دي. په افغانستان کې پر ټولنه د جګړې د اثر پړه په یو مقاله کې نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په شمال کې د عبدالبصیر په نوم د یو قومندان کې خبره کړې چې د خپل زوی وژلو ته املا تړلې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چې قومندان بصیر شاوخوا 40 کلنه او د فاریاب په زیارتګاه سیمه کې د حکومت ملاتړ لپاره د ملیشو ډله لري. د قومندان ته معلومات ورسېدلي چې 20 کلن زوی سید محمد له طالبانو سره یو ځای سوی او سیمې ته د جنگ لپاره ورغلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا چې قومندان بصیر د خپل اولاد د قتل نیت لري نوې خبره نه ده، بلکې په دې هیواد کې پر انسانانو د جګړې او تشدد د اغیز یو ډول څرګندوي. په افغانستان کې روان تشدد او جګړو چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې خلک کړولي، په دې هیواد کې پر ډیرو ژورو انساني روابطو اغیز کړی دی. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي استاد فیض الله جلال ویلي دا چې د یوې کورنۍ غړي په دوو جبهو کې سره جنګیږي په افغانستان کې اوس غیر عادي مسله نه ده. ښاغلی جلال په فاریاب کې د قومندان بصیر وضعیت ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې ډېر داسې موارد پېښ شوي چې زوی په یوه جبهه کې جنګ کوي او پلار یې پر ضد وسله اخیستې ده. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد حبیب پنچیری هم ورته ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې د عبدالبصیر کیسه یوازنۍ کیسه نه ده. د په افغانستان کې پر خلکو د جګړې د رواني اغیز په اړه وویل چې لږ تر لږه که د نویمې لسیزې په جګړو کې په کابل کې د تشدد په اړه څېړنې وشي نو وبه لیدل سي چې تر کومه حده یې خلک متاثره کړي دي او حتی اوس هم اغیز محسوس دی. په نویمه لسیزه کې که وکتل سي نو لږ تر لږه د ارقامو پر اساس یوازې په کابل کې 6000 کسان ووژل سول چې بېله شکه پر خلکو یې ډېر ژور اغېز کړی. زما فکر که په اوس مهال کې څوک فکر بروباندې ونه کړي په اوږده موده کې به یې ټولنه او تاریخ نشي هېرولی. په افغانستان کې جګړې چې په اساس کې د سترو ایډیالوژیو او ستراتیژیو پیداوار دي په ټولنه کې خلک له رواني اړخه دومره متاثر کړي چې نسلونه یې سره ویشلي او کورنۍ یې سره جلا کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي هغو کسانو چې پر افغانستان د شوروي د یرغل پر ضد وسله پورته کړه په ډېرو مواردو کې د خپلو هغو عزیزانو دښمنان سو چې له رژیم سره یې همکاري کوله. نیویارک ټایمز وایي یو وار بیا یو قومندان د خپل زوی د موندلو او وژلو هڅه کوي. قومندان بصیر پر خپل زوی او د هغه پر یو شمېر ملګرو وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نیویارک ټایمز ته ویلي زه په پوره اطمینان پسې ورغلی وم چې وی وژنم. زه فکر کوم چې وینه یې راته حلاله ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه سږني اوړي ته وځنډول شوه. سلطان محمد سرور د رویټرز د خبري اژانس رپورټ په استناد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرانسې جمهور رئیس نن اعلان وکړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو لپاره د روانې میاشتې په پای کې غونډه وځنډول سوه خو سګ اوړی به وشي. د رویټرز خبری آژانس رپورټ زیاتوي په داسې حال کې چې د دوو دولتونو د تأسیس کوم توافق چې د امریکا په منځګړیتوب رامنځته سوی اغیزمن نه دی او د امریکا ډیر پام اوس خپلو انتخاباتو ته دی. پاریس څو هیوادونو سره هلې ځلې وکړې چې په نومبر میاشت کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې د سولې خبرو ته د اسرائیلو او فلسطینیانو د ستنولو لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي. د فرانسې جمهور رئیس نن سه شنبه د یورپ ون راډیو ته وویل چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر ژان مارک آیرول وړاندیز کړی و چې دغه غونډه به د روان میاشتې په 1 وشي خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر په دغې نیټې کې مصروف دی. فرانسوا اولاند وویل چې جان کیری د می په 1 نشي راتلی. غونډه وځنډول سوه خو وبه شي په اوړي کې به وشي. هغه زیاته کړه که نور څه ونه شي نو د فرانسې دغه وړاندیز ضروري دی. که چیرې د فرانسې پیاوړی وړاندیز نه وي نو استعمار بریدونه تروریستي بریدونه او څو شخړې او لانجې به دوام وکړي. د فرانسې جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د فرهنګي ادارې یونسکو د تیرې میاشتې د یوې فیصلې په هکله هم خواشیني څرګنده کړه چې د بیت المقدس تر ټولو سپېڅلي ځای مسجد الاقصا سره د اسرائیلو رابطه ونه منله او اسرائیل په دې خپه سول. د یونسکو په دغه پریکړه لیکې د اقصا مسجد او د براق دیوال له عربي اصطلاحاتو کار اخیستل سوی دی. فرانسوا اولاند وویل چې د پریکړه لیک متن د اردن د وړاندیز سره سم تعدیل سوی دی.
د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د نګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د اوربند په خپل ژمنه نوې کړې او موافقه کړې ده چې شخړې ته به په سوله ییزه توګه د پای ټکی کېږدي. د روسیې په منځګړتوب نوې د اوربند موافقه د اپریل په 15 عملي شو خو په جګړه کې ښکېلو لورو پر یو بل تور پورې کوو چې له دې موافقې سرغړونه کوي. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر ورو.
امریکا، فرانسې او روسیه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ارمنستان ولسمشر سرش سارکیسیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف موافقه کړې چې په راتلونکي پړاو د سولې په خبرو کې به برخه اخلي او د نهایي موافقې لپاره به بیرته خبرې پیلوي. دا موافقه د امریکا، روسیه او فرانسې په منځګړیتوب په ویانا کې د دوشنبه په ورځ وسوه. دا لومړی ځل و چې الیف او سارکیسیان د اوربند له ماتېدو راهیسې مخامخ خبرې وکړې. دغه اوربند په اپریل میاشت کې په ناګورنو قرباغ دننه او شاوخوا سیمو کې د ارمنی پلوه جلا غوښتونکو او اذربایجان د پوځ ترمنځ له څلور ورځې سختې نښتې وروسته مات سو. د باکو او ایران ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د شوروي اتحاد له وختو راهیسې لانجه ده. د ناګورنو قرباغ اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. دغه سیمې د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ د جګړې پر مهال له اذربایجان څخه خپلواکي اعلان کړه. په دغه جګړه کې شاوخوا 1500 کسان وژل سول او سلګونو زره نور بې ځایه سول. د اپریل په 2 نیټه ناګورنو قرباغ د 1994 کال د اوربند راهیسې تر ټولو زیات تشدد ولید. د روسیې په منځګړیتوب نوې د اوربند موافقه د اپریل په 15 عملي سوه، خو په جګړه کې ښکېلو لورو پر یو بل تور پورې کاوه چې له دغې موافقې سرغړونې کوي. په اپریل میاشت کې له دواړو لورو شاوخوا 15 پوځیان او ګڼ شمېر نور ملکیان وژل سول. نوې شخړې ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد د روسیې، فرانسې او امریکا د منسک ګروپ په اتریش کې د دواړو لورو مشران راوغوښتل. له غونډې وروسته په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې ټولو لورو موافقه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دغه اوربند د موافقې د ارزونې هڅې به پیاوړې کړي. دغه اداره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یوازې شپږ څارونکي لري.
په دې خبري سات کې مو د دې موضوعاتو جزئیات واوریدل. سبا ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پړه د څلور اړخیزي کمیټې پنځم پړاو پیلېږي. افغان حکومت وایي د افغانستان سفیر به دغلته ګډون کوي او سفیر زاخلوال وایي چې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروسته اقداماتو په اړه خبرې کیږي چې طالبان اوس د جګړې لار خپله کړې ده. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر احمد شاه سعدي له سره په خبرو کې ویل چې د سولې په خبرو کې چې سبا په اسلام آباد کې کیږي د افغانستان سفیر ګډون کوي او د افغان حکومت دریس دا چې له پاکستان تر منه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي نه دی بدل شوی. د سولې علي شورا وایي نن به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې دواړو لورو ورباندې موافقه کړې ده. چارواکي وی د اورزګان د دهراو د لوسلای پر ودانې شوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې تر اوسه ته وسلوال وجړ شوی او افغان امنیتي ځواکونه وایي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. او د فرانسې حکومت نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو لپاره د مشرانو غونډه اوړي ته وځندول شو.
ژوند مینا غواړي ژوند د لوی خدای د ستر قدرت نامه ده ته یا هزار شکنه آی زبټه پته یا هزار شکنه
زبر تپا تیار کسر شکنه ای زبر تپا تیار کسر شکنه ای زبر تندا بیو